ټاپي یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
دا خبری خپرونه ترې وی بجې دا السلام علیکم او غرمه مو په خیر. نن شنبه د تلیا میزان 19 د اکتوبر میاشتې لسمه او ری چې د ولسمشر دویم راستیال لپاره طالبان انتقاد وکړ چې دغه ډله د واک لپاره له شریعت څخه هم مخ اړوي. پیل کې له فریبا ظاهر نه خبرونه اوري.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره چې لشت لږه 15 تنه ملکي وګړي په هلمند ولایت کې په یوه چاودنه کې وژل شوي دي. په نورستان کې د ډاکټرانو کاري اعتصاب لا هم دوام لري او روسیه وایي چې آذربایجان او ارمنستان په ناګورنو قرباخ سیمه کې پر اوربند موافقه وکړه. د خبرونو تفصیل. لشتر لژه 15 تنه ملکی وګړي په هلمند ولایت کې په یوه چاودنه کې وژل شوی دي. د افغانستان دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي رادیو ته تایید کړی چې دغه کسان نن په ګریش کولسوالۍ کې وژل شوی دي.
پر یو مسافر رونن کې موټر د طالبانو لخوا د سړک غاړې ته ځای پر ځای شوی ماین وچاودې چې په پایله کې زموږ 15 تنه هیوادوال ووژل شول او 9 نور ټپیان شوي دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. افغان حکومت او د طالبانو ډله کله ناکله یو بل په ملکی مرګ ژوبلې تورنوي. په نورستان ولایت کې د ډاکټرانو کاري اعتصاب لا هم دوام لري. په نورستان کې د ډاکټرانو کاري اعتصاب چې د تنخواګانو او نور امتیازونو د نه ورکړې له امله یې پیل کړی، دوهمې اونۍ ته داخل سو. د دوه بولسوالۍ د روغتیایي مرکز مشر ډاکټر محمد فاروق ازادي راډیو ته وویل چې اعتصاب به تر هغه دوام وکړي چې غوښتنې منل کېږي.
دوا نشته د پرسونل د 15 میاشتو معاشونه نه دی ورکړل شوی. دوه کال کیږي چې 100% معاش پاتې دی. د هغه مسیحي مراکز د خلکو په کورونو کې کرایه وسیږي، د هغه د 100% معاش کرایه پاتې ده.
اخو د امیر روغتیا وزارت وایي چې همکار مؤسسه ته لاس ورځ وخت ورکړي چې په نورستان کې د روغتیايي کارکونکو ستونزې حل کړي او کدا کارونه سي تر سره سوي قرارداد به ورسره پای ته ورسوي. زموږ اخلاص د ریډیو ری روسیه وایي چې آذربایجان او ارمنستان په ناګورنو قرباخ سیمه کې پر اوربند موافقه وکړه. دا اعلان وروسته تر دې وسو چې په مسکو کې د روسیې، ارمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیرانو 12 ساعته خبري وکړه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل
د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له غوښتنې سره سم د هغې موافقت نامې په اساس چې د ولسمشر پوتین، د آذربایجان د ولسمشر الیف او د ارمنستان د صدر اعظم پاشینیان سلا پرې شوې ده، ټولو لوریو دا ومنله چې دا ګامونه به اخلي. د اکتوبر د 10 نیټې د غرمې له 12 بجو د اوربند اعلان د بشري اهدافو لپاره د جګړې د زندانیانو او د هغو نورو کسانو تبادله چې نیول شوي دي، همداراز د جسدونو د انتقال لپاره زمینه برابرول د سره صلیب په همکارۍ.
له اوربند سره په ورته وخت کې هر اړخیزي خبري د ناګورنو قرباخ په سیمه کې د جګړې د ختمې لپاره شروع سي. اخوا د قرغیزستان پارلمان په پام کې لري چې د حکومت لخوا په اعلان شوی بیړني حالت کې د نوي صدر اعظم د انتخاب لپاره رای ورکړي. وکیلانو د ازادي راډیو قرغیزستان ته وویل چې د پارلمان غړي به نن پلازمین بشکک د نږدې د ولسمشر سورنبای جنبیکوف په استوګنځي کې غونډه وکړي څو د بیړني حالت اعلان او نوي صدر اعظم ته د اعتماد رای د ورکولو په اړه بحث وکړي. لدې مخکې په بشکک کې د سیالو ډلو ترمنځ د پراخو مظاهرو په نتیجه کې د حکومت لړنګې دوه وروسته د قدرت ترلاسه کولو هڅه کوي د نشټو راپور نو ورکړل سول. مظاهرچیانو چې د سه‌شنبه په ورځ دولتي ودانۍ ونیولې، پخوانی ولسمشر الماز بیگ اوتمبایوف له بنده خوشی کړ. اوتمبایوف پر ولسمشر جن بیکوف ژغ کړای چې په سولیز ډول استعفا ورکړي. او په چک جمهوریت کې د اکتوبر پر 9 نیټه په یو ورځ د کورونا وایروس 8,583 مثبت پیښې ثبت شوې دي. دا څلورمه پرله پسې ورځ ده چې په دې هیواد کې د شمیرې د ریکارډ تر کچې رسیږي. په دې سره په چک جمهوریت کې د کورونا وایروس ټولې مثبت پیښې څه باندې 1,903,000 ته رسیږي. له دې کسانو 915 تنه له همدې کوویډ-19 ناروغۍ څخه مړه شوي دي. د چک حکومت د دې شورزو لپاره بیړنۍ حالت بیان افس کړی چې لمخې سرپټي د لامبو حوزونه جیمونو او فټنس مرکزونو ته د تړلو امر سوی د اکتوبر له 12 می څخه به سر پټی سپورتي مرکزونه او کلتوري سیمه لکه تیاترونه او سینماګانې تر دوونه پورې تړلې وي رستورانتونه به هم د شپې تر اتو بجو د مشتریانو لپاره پرانیستي وي په ټولو سرپټو ځایونو کې د ماسک اغوستل اجباري دي په ګاونډیو هیوادونو سلواکیا او جرمني کې هغو کسانو ته چې لچک جمهوریت څخه ورځي د کورونا وایروس د منفی ټیسټ او یا د قرنټین غوښتنه سوي ده نور اروپایي هیوادونه لکه ایتالیا نیدرلند ډنمارک بلجیم قبرس او رومانیا کې هم حکومتونو پر خپلو وګړو د همدې کورونا وایروس لویری ځینې محدودیتونه لګولې دي د خبرونو پای
تاسو ازادي رادیو ته ورسېست ازادي رادیو په دې خبرونه کې اوریدل چې د ولسمشر دویم راستل پر طالبانو انتقاد وکړ او وی ویل چې دغه ډله د واک لپاره له شریعت څخه هم مخړوي
طالبان امروز برای کسب قدرت از شریعت هم کشیوار میشنی اونا بوشانه خودی میکنه
د ملي مصالحې عالی شورا مشر له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وایي چې د افغانستان د سولې په تړاو د سیمې د هیوادونو اندیشنو ته هم پاملرنه پکار ده
هم دغه رنګ چې په دننه په افغانستان کې مودې ته ضرورت لري چې خپل خلکو سره خبرې وکړي دا هم ضروری ده چې په سیمه کې تبادل نظر وشي
د اکتوبر لسمه د رواني روغتیا نړیواله ورځ ده
بعض ټیم غاګر باندې ولګي بیا څوک نه وي اوس لکه فرق زمخ شو د خپ مکمل خص صحیح یم
په نړیوالو موضوعاتو کې په امریکا کې په دایښ پورې دوه تړلو کسان ویلي چې بې ګناه دي دوی د څلور امریکایي برمتسوي په وژنه تورن دي د خبرونې په دویم نیمایي کې د ظاهرو کاروان اونیز د پروګرام د نورو مطالبو ترڅنګ اوریدلی شئ د ولسمشر دویم راستال په طالبانو انتقاد کوي وایي چې دغه ډله د واک لپاره له شریعت څخه هم اوجاس پکوي سرور دانش نن په کابل کې بيغونډې ته په خبرو کې ویل طالبان د بین الافغاني خبرو بنسټ له واشنگتن سره سوي هو کړګنی په داسل کې چې د افغان حکومت د مرکچی پلاوی له خوړندې سوي چې د هر څه بنسټ باید قران سنت او شریعت وي شغلی دانش ویل چې جمهوریت نظام په سولې او جګړه کې له یو شمن تخت څخه برخمن دی او نړیوالي هم لا تړکوي اجمل تورمن د شغلی دانش د خبرو جزئیات را سره شریکوي چې لکبل په مستقیم تماس کرا سره دي تورمن صاحب
بلې سالی صاحب د افغان ولسمشر دوهم رسیال سرور دانش نن په کابل کې یوې غونډې ته په خبرو کې د افغان سولې په اړه خبرې وکړې او د دغه سولې د بهیر پترس کې د طالبانو له خوا چې کم خندونه د دپوینا د خبرو په وړاندې رامنځته کیږي په دې اړه سخت انتقادونه وکړل د افغان ولسمشر دوهم رسیال پر طالبانو انتقاد وکړ چې دغه ډله د واک لپاره له شریعت هم مخاړوي سرور شویل چې طالبان د بین الافغانی خبرو بنسټ امریکا سره شوی وو کړه غنی په داسې حال کې چې د افغان حکومت د مرکشي پلاوی له خوا وړاندې شوی چې د هر څه بنسټ باید قران او سنت وي
هلته طالبان امروز اصرار دارند چې موافقتنامه بین امریکا و طالبان مبنا و مرجع همه چیز قرار بگیرد در حالی که از جانب هیئت افغانستان پیشنهاد شده که باید مبنای همه چیز قران و سنت و یا شریعت باشه طالبان امروز برای کسب قدرت از شریعت هم کشیوار میشنی آنا بود شانه خودی میکن
خغلی دانش ویل چې جمهوریت نظام په سولې او جګړه کې له خه منطق څخه برخمن دي خغلی دانش په طالبانو د توتیخوالي د زیاتې دوله حمله عام نیوکه وکړه سالی سیب نموري ویل چې طالبان اوربند نه مني او د خندونو پر منځ کولو سره د بین الافغاني خبرو د کرنلاري د ورستی کېدو مخه نیوړی ده نموري ویل چې په قطر کې افغان ولسمشر څخه توت هرکلی او د خار په واټونو د افغانستان د درې رنګه بیرغونو راپول مانادار او ځانګړي ډول د طالبان لپاره سرور دانش یو اربیا ټینګار وکړ چې نړیوال د افغانستان د سولې له بهیره ملاتړ کوي خود د طالبان وین زبی الله مجاهد د سرور دانش د خبرو په خبرګون ازادي رادیو ته په پیغام کې ویلي چې امریکا سره د طالبانو هوکړه د قران او سنت په برابر بنسټه خغلی مجاهد وایي د افغان حکومت چارواکي په داشان سرګندونو سره غواړي د امریکا او طالبان ترمن شوي هوکړه چې نړیوال اعتبار لري او لمخي بهرنی ځواکونه له افغانستان نو زی به اعتبار کړی. مجاهد بیا افغان حکومت تر نوی چې د سولې خبرو ته اراده نه لري. دا په داسې حال کې دا صالح صاحب چې په قطر کې د طالبانو او افغان حکومت د مرکچی پلاو ترمن د جمعې تر رخصتۍ وروسته نن شم به هم په پریکړدیک د کومناسې پاړه نه دی ویل شوی. خو د طالبانو په مرکچی پلاو کې وی سرچینی ازادۍ راډیو ته ویلي چې ناسته نه ده شوی، خو په خبرې د تماس ټول ترمن اړیکې شته او هڅې کېږي چې په کرملار کې اختلافي موارد حل او وروستي شي. بل سالسه
ډېر مننه له جمال تورمن نه مو وردل چې د افغانستان د ولسمشر دویم راستیال سرور دانش پر طالبانو انتقاد وکړ او ویل چې دغه ډله د واک لپاره له شریعت څخه هم وجاس پکوي. دا څرګندونه په داسال کې کړي چې په قطر کې د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو دروونو باسونو نږدې یو میاشت کېږي، خو تر اوسه د اصلي مذاکرو پر کرملار موافقه نه ده سوې. په افغانستان کې د سولې دروونو مذاکرو په اړه د سیمې ځینو هیوادونو اندېښنه شولې ده. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر وایي چې د سولې په روانو هڅو کې باید د سیمې د هیوادونو اندېښنو ته پام وسي. عبدالله دا خبره د هند څلور ورځني سفر په پای کې له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړه. له شغلي عبدالله سره په نیوی ډیلی کې د ازادي راډیو خبریال فیروزي عزیزي مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې ده چې د لیدنو کتنو په برخه کې د پر کوم مسایلو بحث کړي.
په سیمه کې د سفرونو په ترس چې د سیمې ملکونو سره مقامات سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې اترې تبادل نظر او بحثونو په سلسله دوم سفر د اسما پس له اسلام آباد نه او د دېنه وروسته بیا ازبکستان خواته روان یو. د افغانستان په سولې کې ټول ملکونه یوازې یو مملکت نه، ټول ممالک د دغه سیمې د دغه خطې علاقه هم لري او خپل تشویشونه هم لري او امیدوارګانې هم لري. بعد چې دوی په نظر کې ونیول شي بحثونه ورسره وشي، دوی نظریات زموږ نظریات ورسره شریک شي او کوم ځای ته رسیدلي کوم ځای ته نه رسیدلي څه شی په کار ده. او زه یقین لرم چې په سوله کې د افغانستان او په ثبات کې د افغانستان ثبات ټولو ته مهمه ده، خصوصا دغه ملک ته. د دوی د مقامات سره موږ ځانګړي ملاقاتونه درلود. صدر اعظم نریندرا مودی، دوی صدر اعظم چې ډېر اوږدې خبرې ورسره وشوې، دوی د ملي امنیت مشاور، وزیر خارجه او نور مقامات سره، او دا ضروری وو، ضروری هم دی. او دغه سلسله د سیمه ایزې سفرونه
لکه څنګه چې اوس هم په دوحه کې د افغان دولت او د طالبانو د پلاو ترمنځ په دې خبرې روانې دي چې څنګه کېدای شي د بین الافغاني مذاکراتو د پای لپاره یو طرز عمل جوړ شي، خو لا هم توافق ته سره نه دي رسیدلي. د تاسو دا اوسنی پیل شوي سفرونه به په هغو خبرو څومره تاثیر ولري؟
دا ضرورت دغه خبرو دي، همدغه رنګ چې په دننه په افغانستان کې مدې ته ضرورت لرو چې خپل خلکو سره خبرې وکړو. خلکو به جریان پاچو او زموږ حیات چې ده حالته همه شمول حیات ده، او د اکثر نه وایي ټول افغانانو بل د اکثر سیاسي ډلې په شمول د خپل حکومت پلاوی استازی هلته وصول لري. دا هم ضروری ده چې په سیمه کې تبادل نظر وشي. منفي تاثیر خو هیڅ نه لري، زه یقین لرم چې مثبت تاثیر به ولري.
اوس خو په افغانستان کې پاکستان او هند یو د بل پر ضد باندې دي، یو د بل پر ضد څرګندونې کوي، یو د بل د نفوذ په افغانستان کې په واضح او په ډیر وضاحت سره انتقاد کوي. تاسو څه داسې مشترکه د پاکستان او هند ترمنځ ولیدل چې هغوی به په افغانستان کې د سولې لپاره هم کاری وکوي؟
مشته د دوی د دوال خیز روابط پاک له خبرې نه کوو دوی سره، او که دوی پیږي او خپل مناسبات او دوی به خپل طریقې لري چې څه کوي او څه کومه طریقه ورکوي د خپل دوال خیز مناسبات پاک له. په دې کې شک نه لرو چې د افغانستان پاک له دوی بیاګت منافع لري. ثبات سوله د افغانستان، ثبات په افغانستان کې، ثبات یا د تروریزم شتون یا نشتون په افغانستان کې په ټول سیمه باندې تاثیر لري.
تازه د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په یو ټویټ کې ویلي دي چې تر کریسمس پورې به افغانستان امریکایي ځواکونه
وګوري. لکه تاسو مخکې ویل ډېر تازه دا خبره شوې ده او توضیحات یې نشته، او بل توضیحات هم راکړل شوی نه ده. په خو هم تصمیم نیولو د امریکایي ولسمشر چې خپل قوا تعداد کمی کې او دا سلسله روانه ده. ماته معلومه نه ده، خپل ماته معلومه نه ده، په سلسله د امغه خبره اترچ مخکې شوی او ترتیبات ورته نیول شوی دي یا کوم نوې فیصله ده دا به معلوم شي.
کله چې راتوه وایي چې همدغه کچېری امریکا خپل ځواکونه وباسي، د امریکا مرستې له افغانستان سره دی په دې برخه کې به څومره تاثیر ولري؟ همدارنګه تر دې مخکې هم په دې اړه اندېښنې مطرح وي کچېری امریکایي او ناتو ځواکونه له افغانستان ووزي، افغان امنیتي ځواکونه په شپږو میاسو کې هم بقاونه لري، تاسو په دې اړه اندېښمن یاستئ؟
ارومرو افغانستان هم غواړي چې ورځ په خپل پخو ودرېږي. خود امریکې تعهد افغانستان ته زه فکر نه کوم داسې لنډمهاله ای د هغوی سلسله د مناسبات مرستې به دوام وکړي په هر حالت.
او که راتو وای تاسو لته روسیې ته به هم لاړ شئ په دې د سفرونو په لړ کې؟
الله تعالی روسیې ته تثبیت شوی نه ده، خو معلومدار روسیه هم یو مهمه لوبغاړی ده، یو مهمه ملک ده، زموږ پر سیمې باندې تحصیل لري او د افغانستان په اوضاع باندې او د سیمې په اوضاع باندې تحصیل لري او په نړیواله سطحه یو سیاست کوي روسیه. وختي چرخه هلته هم سفر به وکړو، خو دا ټول موخه زموږ د سفرونو د سولې د افغانستان کې سولې مسله.
یا وروستی بل پوښتنه کوم چې د امریکا انتخابات به د افغانستان په سوله باندې څومره اغېز ولري؟
د امریکا کې انتخابات په ټول نړۍ باندې تاثیر لري او اغېز لري، خصوصا پر افغانستان باندې. خو د افغانستان په سیاست په اړه دواړه خواوې د دوی موقفونه نږدې دي سره. خو بیا هم پس له انتخابات یو بل حالت دی که هم دغه دارم پاتې شي، یو نوی حالت، یو نوی اوضاعی، او که بل اداره هم انتخاب شي، په دې کې شک نشته چې هرومرو یو فرق پکې لیدل کېږي.
د ملي مصالحې علي شورا مشر عبدالله له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د سولې په روانو هڅې کې باید د سیمې د هیوادونو اندېښنو ته پام وسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اقتصادي خبرونه له ناجي صافي څخه واوري.
په تیرو دوو اونیو کې 9 میلیارد 300 میلیونه افغانۍ ملي عواید راټول شوې دي. د مالی وزارت ویان شمروز مسجدین آزادی رادیو ته ویل چې د عوایدو کچه د روان کال د وږې میاشتې د وروستیو دوو اونیو په پرتله 940 میلیونه افغانۍ زیاتوالی ښیي. نوموړي ویل چې د روان مالی کال له پیل څخه تر اوسه پورې 128.203 میلیونه افغانۍ ملي عواید راټول شوي دي. همداشان د 1499 مالی کال له پیل نه د تلې میاشتې تر 12 نیټې پورې 3.09 میلیارده افغانۍ، یعنی 50.2% پراختیا بودیجه او 1.95 میلیارده 215 میلیونه افغانۍ جوړوي. افغانستان د چرګانو د غوخي او هګیو لپاره ځان بسیاینې ته نږدې شوی. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین آزادی رادیو ته ویل چې په هیواد کې د چرګانو روزنه په دې وروستیو کلونو کې ډیره وده کړې او پر فارمونو یې میلیونونه افغانۍ پانګونه شوې چې په کور دننه د غوخي او هګیو 45% اړتیا پوره کوي. د کرنې وزارت وایي افغانستان په کال کې 950 ټنه د چرګانو غوښې ته اړتیا لري چې 80% یې له کورنیو فارمونو برابرېږي او هر کال په هیواد کې 2 میلیارده هګۍ مصرفېږي. اوسمهال په هیواد کې د چرګانو 2000 فارمونه موجود دي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6.8 افغانۍ اتیا پوله، یو یورو 9.8 افغانۍ اویا پوله، یو انګلیسي پاوند 8.9 افغانۍ اویا پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ دیرش پوله، زر ایراني تومان 2 افغانۍ 15 اویا پوله، زر هندي روپۍ 1.07 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 3.05 افغانۍ.
د افغانستان مسایل تعبیر ته ورګورځو. اوس یو نړیواله موضوع راخلو. د اسلامي دولت یا داعش دوه غړي چې په وژنو او وحشتناکو شکنجو تورن دي، پرون د امریکا په یوه محکمه کې پر خپلو جرمونو له اعتراف ډډه وکړه. بریتانیا د دوغو دوه تنو تابعیت فسخه کړې او اجازه ورکړې چې په امریکا کې د محاکمه سي. نور له اسمت سروانه.
د اسلامي دولت یادایش دو سختریزو چې د څلورو امریکایانو د وشلو په دسیسه کې په لاس لرلو تورندي پرون د امریکا په یوې محکمې کې په خپل جرم له اعتراف ډډه وکړه. شپږ دېرش کلن الکساندر کوتی او دوه دېرش کلن الشفیع الشیخ د یرغمل شویو کسانو له لورې د بیت لیس په نوم د اسلامي دولت یادایش د یوې شبکې په غړیتوب تورن شوي وو، ځکه چې د دوی لهجه بریتانیایي وه. دوی د امریکایي ژورنالیستانو جیمز فولی، سټیفن ساتولوف او د بشری مرستو د کارکونکي پیټر کسج او کیلا مولر په وژلو کې د لاس لرلو په تور د محاکمې لپاره له عراق څخه په الوتکه کې د امریکا متحدو ایالاتونو ته یوړل شول. هغه ډله چې دا کسان په غړیتوب تورن دي په دې مشهوره ده چې د یرغمل شویو کسانو سرونه پرې کوي، وحشتناکې شکنجې ورکوي او وحشیانه چلند کوي. دوی د غراز د خپلو ظلمونو فلمونه اخیستل او په انټرنیټ کې خپرول. په تورنو کې د امریکایي اتباعو د وژلو لپاره د سیسی هم شامل وي. دوی له زندان څخه د ویډیو له لارې د واشنگتن په لمنه کې د ویرجینیا ایالت د الکساندریې د فدرالي محکمې د قاضي پوښتنو ته ځوابونه وویل. بریتانیا د دغو کسانو تابعیت لغوه کړ او وروسته لدی چې امریکا ډاډ ورکړ چې په اعدام به نه محکوموي، اجازه ورکړه چې امریکا ته ولېشتول شي. که د دوی جرم ثابت شي نو حد اعظم سزا به عمر قید وي.
آزادی رادیو تغوا ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د اکتوبر میاشتې لسمه د رواني روغتیا نړیواله ورځ ده. د روغتیا وزارت د شمیرو له مخې دا په نسند څه باندې 45% اوسیدونکي د دې ناروغۍ په بیلابیلو ډولونو اخته دي. تفصیل له خان محمد سین.
د کابل ښار د صحت رواني روغتون چې هر ورځ ورته په رواني ناروغۍ وخته په لسګونو کسان ورځي. د دغه ناروغانو په اند هیڅ ستونزه نه لري او باید له روغتون نه رخصت شي، خو د ډاکټرانو له نظره د دغه کسانو ناروغي شدیده ده او ډېرې درملنې او سارنې ته اړتیا لري. یو ناروغ وای: زه خیم، مېرمن او یو لور لرم او نور نه غواړم چې په دغه روغتون کې پاتې شم.
زه نو شاد نه مده خوستم یاره کم وخو ته داسې مریض نه یم چې زه وایم چې راز زیات مریض یم، خو بعضې ټیم غاګر باندې هولګي بیا سوګ نه وی اوس لکه پرک زمخ شو د خپ مکمل خص صحیح یم.
د ملي او تخصصي روختون د رواني ناروغیو د سانګ مسؤل ډاکټر محمد شفیع عظیم وای: زین ناروغان پر خپل وضعیت پویږي چې ناروغان دي، خو زین نور بیا له خپل وضعیت نه خبر نه دي. لدی عمل دا شان ناروغان ډیره سارنه ته اړتیا لري. خاغلی عظیم وای: په دغه روختون کې د نارینه ناروغانو لپاره سلویخت بستره، د خزینه لپاره دیرش او د ناروغ ماشومانو او د کوید 19 هغو لپاره شل بستره ځانګړي شوی دی. د ده په خبره هر ورځ دغه روختون ته لسلو زیات رواني ناروغان ورځي، خو د بستر د کموالي له امله ځینې چې بستر ته اړتیا لري بیا هم رخصتیږي.
حتی اوسط بستری ما در شفاخانه 13 الی 15 روز است و اگه ما یک مریض برای یک
زمونږ په روغتون کې ناروغان په اوسط ډول له 13 ورځو نه تر 15 ورځو پورې بستریږي. کومګ یو ناروغ یو یا یو نیمه میاشت پر بستر پریږدو، واځي د چنورو ناروغانو ته د خدمت پر رسولو کې ستونزې پیښیږي. داسې ناروغان هم شته چې پلاری ژاړي او وایي زوی په چاقو وهلم.
د ډاکټر عظیم په خبره کوم ناروغان چې دوی ته راځي ډیری خزي وي، خو د ټولنیزو حساسیتونو له امله خزینه ناروغان د نارینه ناروغانو په پرتله ډیرې لږې بستر کیږي. په دې برخه کې د افغانستان په کچه د روغتیایي خدمتونو رسول څنګه دي؟ په دې اړه د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د رواني ناروغیو د څانګې مسؤل ډاکټر بشیر احمد سروري آزادي راډیو ته وویل: په ټول افغانستان کې د رواني ناروغیو یوازې یو روغتون شته، خو د روغتیایي مرکزونو له لارې څه باندې 450 سلاکاران دغو ناروغانو ته مشورې ورکوي.
مثلا در کلینیکا کوشش شده که در آخرین کلینیک
حتی شوی په هغه کلینیکونو کې چې په لرې سیمو کې پراته دي ډاکټران باید وروزل شي. رواني درمل او سلاکاران باید پکې وي او کورونه ته نږدې خلکو ته درمل او سلا مشورې ورکړل شي ترڅو ناروغي ډیره نشي او بستر ته اړتیا ونه مومي. خو که بیا هم اړتیا ولیدل شي، موږ په ولایتي روغتونونو کې د رواني روغتیا یونټونه لرو.
خغلی سروری په خبره د عام روغتیا وزارت د شمیرو لمخه په 2013 کال کې په 15 ولایتونو کې شپږ سلویخت سلنه خلک په رواني ناروغي وخته شوی چې 50 سلنه جدید یو نشي کولای چې خپل ورځنۍ کارونه ته رسیدنه وکړي. د عام روغتیا وزارت د رواني صحت د سانګې مسؤل وایي په ټول افغانستان کې هر کال سبان دی 2 میلیونه کسانو ته د رواني درملنې خدمتونه ورسیږي. د اکتوبر لسمه هر کال د خلکو د پوهاوي د زیاتولو او له دغه ناروغۍ نه د ژغورنې په هدف په ټوله نړۍ کې نمانځل کیږي. دغه ورځ د لومړي ځل لپاره په 1992 کال کې د رواني روغتیا د نړیوال فدراسیون، د رواني روغتیا د نړیوال سازمان او د دغه سازمان د 150 غړو هیوادونو لخوا ونمانځل شوه. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
او سمنه جا سپی د کابل چا پر سپانه تا کتنه کوي.
800 سپانه تر کرسمس وړاندې له افغانستان د امریکای پوزونو وتل یو خطرناکه او داندېخنی وړ مسله بللې ده. ورسپانه د امریکا د ولسمشر سرګندونو ته په اشاره سره لیکلي امریکا باید له افغانستان په وتلو کې بیړه ونه کړي. د سرمقال لیکونکي په باور کچېرې د سولې په پروسه کې له بیړې کار واخیستل شي د سولې پروسه زیانمنوي. لیکوال لیکي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو او د سولې په پروسه کې د بیړې یو لامل د امریکا رواني ټاکنې دي چې امریکا غواړي دا پروسه ژر تر ژره ختم کړي. د سرمقال لیکونکي په وینا د سولې پروسې لپاره اړینه ده چې نړیواله اجماع رامنځته شي، ځکه په خبرې د افغانستان جګړه یوازې کورني اړخونه نه لري بلکې په دې برخه کې د روسیې، ایران او پاکستان رول اړین بلل کیږي. ویسا ورسپانی هم له افغانستان په بیړه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه لیکنه کړې ده. ورسپانی لیکلي چې امریکا په داسې حال کې د دسمبر تر اخیره خپل ټول سرتیری له افغانستان وباسي چې په دوحه کې لا هم د افغان حکومت او طالبانو د تماس ډلو ترمنځ د خبرو ترسل عمل نه دی ورستی شوی. د لیکوال په خبره په افغانستان کې دننه او په سیمه کې هم د افغان سولې تخریبونکي عناصر کوښښ کوي چې له فرصت څخه کار واخلي او د سولې د رواني پروسې پر وړاندې خنډ نرمه سکړي. خو د ویسا په باور طالبان بیا فکر کوي چې بریا یې ترلاسه کړي او د قوي موقف څخه د بین الافغاني مذاکراتو پیل کېدو او نتیجې رسیدو ته منتظر دي. او هیواد دولتي ورسپانې لیکلي له افغانستانه بې مسؤلیته وتل به ناوړې پایلې ولري. ورسپانې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د خبرو وروسته د ناټو سرمنشي غبرګون هم اخیستی چې ویلي امریکا باید له افغانستانه د خپل ځواکونو د وتلو په تړاو له ناټو تړون سره سلا وکړي چې په وینا یې شرایطو ته په کتو به له افغانستانه وځي. د لیکوال په وینا کله چې افغانستان اوس په نړیواله کچه مطرح او ورته د سولې فرصت برابر شوی امریکا ته نه ښیي چې یو ځلې بیا ورته شا کړي او په سیمه کې د بلې خو تر ټولو خطرناکې جګړې لپاره زمینه برابر.
مخکې مو راپور درلود چې د اکتوبر 10 د رواني روغتیا نړیواله ورځ ده. دغه ورځ د مهاجرو الوتونکو له ورځې سره هم برابره ده. د چاپیریال ساتنې اداره وایي چې د مهاجرو الوتونکو د خوندیتوب لپاره زیاتې ساحې جوړې سوي. تفصیل له خان محمد سین.
د کابل ښار قولي اشمت خان د مهاجر الوتونکو لپاره مناسب ځای ګڼل کیږي، خو د دغه سیمې یو شمیر اوسیدونکي وایي دغه ځای اوس پخوانی رنګ او خوند نه لري او د الوتونکو شمیر پکې لږ شوی ده. د قولي حشمت خان د سیمې یو سپینګیری محمد نبی آزادی راډیو ته وویل
د قول کې د جدي په اخر کې وبر راځي او د بیل بیل مرغان راځي. د بتي ورته راتلې بتي په دازي کښېنستې بیا زار خان ښکارولې بیا خوړلې تبندې خوړلې یا بیا بل چا ته توفیه پر رقم ورکولې.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې په تیرو وختونو کې 140 ډوله الوتونکي د افغانستان له لارې تیرېدل، خو په 2013 میلادي کال کې له 110 نه تر 120 پورې ډول ډول الوتونکي له افغانستان نه تیر شوي دي. قاز او لګلګ له مشهورو او مهمو الوتونکو څخه دي چې افغانستان ته به راتلل. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي افغانستان د مهاجرو الوتونکو نړیوال کنوانسیون لاسلیک کړی او ژمن شوی چې تر 2013 میلادي کال پورې به د الوتونکو لپاره ښې ساحې ولري او د خوندي سیمو په نوم به یې اعلان کړي. د دغه ادارې د طبیعي میراثونو د خوندیتوب د څانګې رئیس ډاکټر جلال الدین ناصری وایي د دغو ژمنو د پلي کولو لپاره مخکې له مخکې هڅې پیل شوي دي.
د چاپیریال ساتنې ملي ادارې خوشبختانه د کډوالو مرغانو دپاره په ټول هیواد کې متعدد ځایونه سروي کړي دي، مطالعه کړي دي، او هغه رسما د دې لپاره اعلان کړي چې موږ وکولای شو د کډوالو مرغانو لپاره یو ښه پناه جوړ کړو.
د وای بدخشان، تخار، بامیان، کندوز، فراه، کندهار، نیمروز او کابل هغه ولایتونه دي چې د الوتونکو لپاره پکې خوندي ساحې اعلان شوی، او په یو لس نورو ولایتونو کې د خوندي ساحو د جوړولو تخنیکی پړاوونه د بشپړېدو په حال کې دي. دغه اداره د مهاجرو الوتونکو د شمیر په اړه څه نه وایي. دا په داسې حال کې ده چې د چاپیریال ساتنې